द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو یو ور بیا شرغلس نن د چرشم بیروز د 2019 کال د جون د میاشتې 15 منټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگتن ډي سي کې د جون د میاشتې 14 منټه ده او د شپې یو لسنیمی بجې دي د ډیو ریډیو د ټولو همکارانو لخوا مو د کوشنی اختر مبارک سه زه نصر کاکړی مو په مرګر زوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د نړۍ د یو شمیر هیوادونو سعودي عربستان، افغانستان او خیبر پښتونخوا کې نن د کوشنی اختر دویم ورځ ده، خو د پاکستان په نورو برخو کې به نن د اختر لومړی ورځ منځل کیږي. حکومت وایي د اختر په مناسبت یې د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه ګامونه اخیستي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د دې میاشتې په 28مه نیټه به پاکستان ته سفر کوي. نوموړي د اختر په ورځ ملت ته په وینا کې تر 750 زیاتو بندیانو د خوشي کولو اعلان هم کړی. او د ایران لوی رهبر آیت الله خامنه‌ای د امریکا لخوا د خبرو اترو وړاندیز رد کړی او وایي هیواد به له میزایل پروګرام څخه لاس په سر نسی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د میاشت لیدنې د کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې د کوشنی اختر میاشت لیدل سوی او نن د چهارشنبې پر ورځ به په پاکستان کې اختر وي. د امریکا، اروپا او منځني ختیځ ترڅنګ په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې پروند د اختر لومړۍ ورځ به او د پاکستان په نورو برخو کې به نن اختر لمانځل کیږي. د دوشنبې پر ورځ د پېښور قاسم علي خان ماجد امام مفتی شهاب الدین پوپلزی د شهادتونو په رسیدو او له ارزونې وروسته د سهشنبې لپاره د اختر اعلان وکړ. وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د حکومت لخوا د دغه اعلان تایید وکړ او د صوبای حکومت لخوا یې هم اختر اعلان کړ. له دغه وروسته د ساینس او ټکنالوژۍ مرکزي وزیر فواد چودري د خیبر پښتونخوا حکومت باندې نیوکې وکړې او د سه شنبې اختر یې دروغ وبلی. خو ښاغلی شوکت یوسفزی په فواد چودري جوابي نیوکې کړې او هغه یې د مفتی فواد په نامه یاد کړی دی او ورته ویلي دي چې د صوبایي حکومت په کارونو کې د لاس وهنه نه کوي. د پاکستان پوج اعلان کړی چې د راتلونکي مالي کال لپاره په دفاعي بجټ کې د زیاتوالي په حق نه دی او په اوسني بجټ کې د کموالي پیسې دي په قبایلي سیمو او بلوچستان کې ولګول سي. د پوج د ویاندې ادارې مشر میجر جنرال اسف غفور ویلي په بجټ کې دغه رضاکارانه کموالي څخه به په دفاع او امنیت څه اغیز ونه سي او دا چې درې سره پوجي ادارې به په ګډه یو مناسب داخلي اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوج د دې اعلان هرکلی کړی دی او په خپل یو ټویټ کې ویلي چې پوج د هیواد امنیت د ورپیش ګواښونو برسیره داسې ګامه اخیستی چې د ستاینې وړ دی. تیر کال د پاکستان و دفاعي بجټ ته 170 ارب روپۍ ځانګړي سوي وې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو موده نوره وغځوي. دا موده د جون په 13مه نیټه پای ته رسیږي. د یو ان ایچ سی آر په اسلام آباد کې یوه ویاند وایس آف امریکا ته ویلي د دغه مودې د غځولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د کډوالو اداره په تماس کې ده او تمه ده چې وغځول سي. هغه ویلي پاکستان کې دا وخت نږدې 14 لکه افغان کډوال میشتري چې پکې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې دي چې شمیر یې 8 لکه دی. دا ډول په بلوچستان کې 3.5 لکه، پنجاب کې 1.5 لک او په سند کې 3.5 زره کډوال میشته دي. د ویاند په وینا له کال 2002 راهیسې نږدې 3.5 لکه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کوشنی اختر په مناسبت به 780 زندانیان خوشي کړل سي. نوموړي د سه شنبې پر ورځ ارګ کې د اختر په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د ناروغ بندیانو په اړه هم فیصله سوي او په 10 ورځو کې به د هغوی د خوشي کولو فرمان جاري کړل سي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د جون په 28مه نیټه به پاکستان ته سفر کوي او له دغه سفر څخه به د دواړو هیوادونو اړیکې سمې سي. د ایران غټ رهبر آیت الله خامنه‌ای ویلي هیواد به له میزایل پروګرام څخه لاس په سر نسی. د سه شنبې پر ورځ په حکومتي ټلویزیون خپله وینا کې هغه وویل چې د امریکا لخوا د خبرو اترو وړاندیز یو سیاسي چم ده چې نه ورباندې ایراني چارواکي او نه هم ایراني ملت دوکه کېدای سي. نوموړي دا خبرې د ایراني انقلاب د مشر آیت الله خمینی د مړینې په 13مه کلیزه او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په لوزنامې د مذاکراتو کولو د ژغ یوه هفته وروسته کړي. صدر ټرمپ وویل چې ایران یو لوی موقعه لري چې د دغه مشرتابه په درلودلو سره یو ستر هیواد جوړ سي. خامنه ای وویل چې د امریکا د بندیزونو په ایرانیانو باندې سخت اغیز سودی او حکومت باید ښه اقتصادي شرایط غوره کولو ته لومړیوالی ورکړي. هغه وویل مزاحمت کول خپل قیمت لري خو د تسلیمېدو قیمت بیا ډیر زیات دی. او په جمهوری کانګو کې د ایبولا وایرس تر 2000 زیات کیسونه مخې ته راغلي او د هغې هیواد د روغتیا وزارت وایي 1346 کسان له دغه وایرس څخه مړه سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ویډیو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یوار بیا هم شرغ لسته او اوس هم ستاسو پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوریته. د پاکستان د میاشت لیدنې د کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې د کوشنی اختر میاشت لیدل سوی او نن د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې اختر وي. د امریکا، اروپا او منځنی ختیځ ترڅنګ په افغانستان، خیبر پښتونخوا کې پرون د اختر لومړۍ ورځ وه او د پاکستان په نور برخو کې به نن اختر لمانځل کیږي. د دوشنبه پروز د پېښور قاسم علي خان ماجد امام مفتي شهاب الدین پوپلزی د شهادتونو پر رسیدو او لارزونې ورسته د سه شنبه لپاره د اختر اعلان وکړ، خو وروسته بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د صوبایي حکومت لخوا د مفتي پوپلزی اعلان تایید کړ. خو هم په عیني وخت کې د خیبر پښتونخوا د حکومت او د مرکزي حکومت ترمنځ کشاله راپورته شوې ده او د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په خیبر پښتونخوا حکومت نیوکې کړې دي. تفصیل ورباندې زموږ همکار عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د مرکزی حکومت د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري باندې سختې نیوکې کړې دي او هغه د مفتی فواد په نامه یاد کړی دی. ښاغلی یوسفزی وایي نوموړی دې په خپل کار توجه ورکړي پر ځای د دې چې د مذهبي او د هغوی حکومتي کارونو کې لاسوهنه وکړي. یاده دې وي چې د دغې نه یو ورځ وړاندې د مرکزي حکومت وزیر فواد چودري د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا په سرکاري توګه د اختر اعلانولو فیصله غندلې وه او ویل یې دغه فیصله مناسب نه وه. د مرکزی وزیر په وینا د ساينسي علم پرانا کې د هیڅ امکان نه وو چې په پاکستان کې د جون په دریمه نیټه د اختر میاشت کار شوی وي. په دغه خبرګون کې ښاغلی یوسفزی وویل فواد چودري زما ملګری دی خو دته ضرورت نشته چې ماته د ساينس تعلیم راکړي. د هغه نیوکو په ځواب کې چې صوبایي حکومت څنګه اتیش روجو نه پس د اختر اعلان وکړو، ښاغلی یوسفزی وویل په کار نه وه چې دوی د مرکزی روایتي هلال کمیټې په خلا روژه نیولې وې. نوموړي زیاته کړله په کار ده چې صوبایي حکومت یو ورځ وړاندې د روژې اعلان هم کړی وې. ښاغلی یوسفزی وایي هغوی به د پاتې شوي یوې روژې کفاره ورکوي او یا به یې دوباره نیسي. هغه یو ځل بیا تکرار کړل چې د نهې یا سهشنبه په ورځ د اختر فیصله بالکل صحیح وه. خاغلی یوسفزی د پاکستان مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب باندې هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې مفتی منیب خو د فواد چودري د هغه کوششونو د ناکامه کولو هڅه کوله چې په هیواد کې دی په یو ورځ اختر وي. خاغلی یوسفزی ویل مفتی منیب خو ویلی وو چې میاشت لیدو سره د ساينس هیڅ کار نشته دی. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې د میاشت لیدنې لپاره خپل غونډه د مفتی منیب الرحمن په مشرۍ کې کوي. په پاکستان کې هر کال د روجی او د اختر میاشت لیدنې په سر اختلافات منځ ته راځي او د پښتونخوا صوبې په زیاتره سیمو کې روجا او اختر یو ورځ او په پنجاب، سند او په بلوچستان کې په بل ورځ وي.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم په امریکا کې د اخترونو حال له کالیفورنیا څخه زموږ خبریال راشد فراز راکوي او وایي په خپل رپورټ کې چې په کالیفورنیا ایالت کې هم سږ کال دوه اخترونه دي. تفصیل هم په دې رپورټ کې.
په داسې وخت چې ټوله نړۍ کې مسلمانان د وړوکي اختر خوشحالي مانځوي، د بی ایریا سان فرانسیسکو شاوخوا علاقو کې د سو جماعتونو کمیټو د شمالي امریکې د فقه کونسل سره اختلاف لرلی او د اختر پر ورځ د روجي نیولو اعلان کړی. د دغه جماعتونو د انتظام چلولو چارواکي وایي چې دوی ته د سپوږمۍ لیدلو شهادت په ټوله امریکا کې د یو ځای نه هم نه دی راغلی. نو اختر به د چهارشنبې په ورځ نمانځل کیږي. دغه جماعتونو عموما انتظام د پاکستان یا د بنګال او د هندوستان د مسلمانانو په لاس کې دی. د دغه جماعتونو د فیصلې له کبله هغه خلکو چا چې د اختر دپاره د نهې د ورځې چوټي اخیستې وه هغوی وایي چې د هغوی ژوند ورسره اغېزمن شوی دی. واجد علي په ریچمنډ ښار کې ژوند کوي او وایي چې د اختر چوټي یې په روژه تېره کړه او اوس به د اختر په ورځ کار کوي.
زمونږ بس پرون ټول لا دغه و چې نن به اختر وي خو نن بېګا دا دغه راغی چې زمونږ د ریچمنډ جومات زمونږ اختر نشته دی. د برکلی او د اوکلینډ دوی نن اختر وکړو زمونږ جومات ونه کړو. خلک وایي چې لکه دا د شیکاګو او د نیویارک دغه دی. زمونږ جومات شیکاګو فالو کوي او نو جوماتونه نیویارک فالو کوي. په دې وجه باندې پته مینځ کې څه خبر هم چې دا خو زمونږ اختر ونه شو. خلکو چوټیانې هم وینن چوټیانې راغستې وې چوټیانې هم خرابې شولې. دې سره لکه ټول سفر شولو.
فضل رحیم وایي چې اوس په کمپنۍ ته څه بهانه جوړوم چې سبا چوټي واخلم او د اختر مونځ وکم.
د اختر د حساب داسې دی چې ما دوه ویکه مخکې ځان له چوټي اغستې وه او بېګا امام صاحب اعلان وکړ چې سبا کې خیری اختر نشته. نو اوس سبا کې خیری زما جاب هم دی او اختر هم دی. نو مونږ امام صاحب هر څه ګډ وډ کړل. نو دی باندې مونږ لږ دغه یو چې یاره دا اختر نور کله دلته هر کال یو شان کېږي. سعودي عرب سره دی اختر کوي او سږ کال چې دی نو زمونږ دلته د ریچمنډ جومات دی او د ولیحو جومات دی اسلامک سنټر اپ ولیحو. نو هلته کې هم اختر نن نشته سبا کې خیری دی. یاره مونږ هلته تللی شو خو بیا مونږ دا معلومات ما ټوکړل بیګا چې یاره ډیر عالمان دا وایي چې ته کوم ځای روژه ونیسې نو هلته به بیا اختر کې لکه ته بل ځای ته بیا نشې تللی. نو موږ وایي چې بس دا یاره دا یو روژه ده بس دا به مو نیسو. دې وجه باندې بس زمونږ نن روژه ده او د خلکو اختر دی. نو بس سبا کې هېری به اوس دې اختر دپاره مونږ دروغ وو. بس کپنۍ والا ته به فون وکړو چې یاره زه بیمار یم یا څه پرابلم دی راته نشم راتلی یا مې ګاډی خراب دی. نو سبا به ته دروغ وو بیا بهانه به کوو. نو ځکه چې سبا د اختر موز واجب دی دا پرېښودی هم نشو.
محمد هارون د سکرمنټو نه سان فرانسیسکو ته راغلی وو. وایي د سحر مونځ نه وروسته ریچمنډ ته راغلم چې د اختر مونځ به دلته وکړم خو دلته خو روژه ده.
پرون په سان فرانسیسکو کې وم غلطه مونږ ته وویل چې سبا عید ده. مونږ ته تیاری ونیول. زما پلان دا و چې د عید لمونځ په ریچمنډ کې کوم. کله چې دلته راغلم دلته روژه ده. کله چې ما سهار بیا لمونځ نه خلاص شوم خبر نه وم. ما یو کیلي خوړلی و په سهار. کله چې خبر شوم دلته اختر نه ده روژه ده. اوس نیمه روژه او نیمه اختر ده. معنی
شهنشاه خان وایي چې بل چوټي مې نشو اغستې نو اختر مې د برکلی او د اوکلینډ خلکو سره شریک کو.
اختر موقع ده او مونږ د ریچمنډ یو او دا اوکلینډ کې دی. پرې اختر یو قسم له دوه شو. زمونږ کمیونټي پاکستانیانو زما په خیال لږ خپل انډینو مسلمانانو هغوی اختر سبا مناولو دغه ساتلی دی او مونږ دلته راغلو. مونږ چوټي اغېستې و نن ورځ لا اختر پکې زمونږ د کمیونټي سبا شو. دا چې یو وینو ډېر خوند کوي. یو خو موقع ده په ټول کال کې چې دا ټول یو یونیټي ښکاره شي. نو ښه خبرې
عارف کیانی نیوکه وکړه چې هغه په دې خبره نه رسی چې خلک ټول کال په ټکنالوژي تیروي او اختر او د روجو وخت کې ورته سپوږمې په سترګې لیدل وریات شي.
سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے نا پورا سال جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی پر چلتے رہتے ہیں کام. لیکن جب عید آتی ہے کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا چاند نظر آیا, کوئی کہتا ہے نہیں آیا, کوئی ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس عید کے دن میں جو ہے نا عید پر یہ آخر یہ باتیں کیوں ہو رہی. اچھی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا جہاں زیادہ لوگ جس طرف ہیں اس طرف اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں کو سب متحد ہو کے جو ہے نا ایک ہی طرف چلنا.
عموماً مسلمانان کو ہر سمنا ہم روزمرہ جند کی سائنس اور ٹیکنالوجی کاروی خو مذہبی معاملاتوں کی زڑو روایتوں تک ترجیح ہو کبھی. راشد خٹک, وائس آف امریکہ, ٹی ون نیوز, ریچمنڈ.
د د وایس اف امریکا ډیوا ده د پاکستان فوج اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالي کال لپاره به په دفاعي بجټ کې د زیاتوالي په حق نه دی او په اوسني بجټ کې د کموالي پیسې دی په قبایلي سیمو او بلوچستان کې ولګول سي. د فوج د ویاندې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي په بجټ کې د غرضه کارانه کموالي څخه به په دفاع او امنیت سره اغیز پرې نوزي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فوج د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار وکیل خان په امریکا کې میشت د پښتون څېړونکي ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي او ردو ته ستاسو په امر کړو.
دا چې د آی ایم اف لخوا چې کوم زو پاکستان له ورغلې دی هغه چې کوم شرایط کې خودلې دي په دې بیل اوټ پیکج کې هغه کې بیل هم داسې خبرې وی چې پاکستان خپل ټیکس بیس به زیاتی خپل پیداوار به زیاتی خپل ایکسپورټس به زیاتی او د دفاعي چارو چې کوم بجټ دی هغه کې به کمې به پیدا کړي. نو دا ډېر سخت شرایط او پاکستان تقریبا لس میاشتې واغستې په دې بودرجه باندې او د دې د ډیفیسټ کوم د پاکستان په بجټ کې د بودرجه کې هغه ا دوی برابر کول خو اون شو بیا بل اخر ای ایم ایف تلارو. نو دا د غی په شرایطو کې دی او زما په نظر دا اوسم یو کاسمیټیک یو علامتي خبره ده د چې سرنګ دا خبره وکړلې بینه دا اندازه ملاوي چې د پاکستان د دفاعي بجټ کې کمې نه کوي خو زیاته په کې دي چې ونه کې کم از کم په کاغذات او تاسو د ډان روز باندې حواله ورکړ د غی سرحد تاسو هډلاین وګوره غا دا والنټری یعنی رضاکارانه په انورټډ کامرس کوټیشن مارکس کې چولې دي دا او وین کې غوړول زکه د صحافتي خلکو په بده پوي شي چې بل عموم چې څه شي په وین کې لیکل شي دغه مطلب دا دی چې د دې تصدیق نشته دی باندې شک دی. نو که د پاکستان داسې موقر ورځپاڼه دا خبره کوي نو یقینا چې دا شکمنه خبره ده او د پاکستان د فوج کومه تاریخ پاتې شوی ده هغه کې خو هغه بجټ خو داسې خوړلی دی چې تپوسې مه کوئ. نو اوس هم ما پام داسې دی چې دې کې به دا رضاکارانه خبره به نه وي خو د آی ایم ایف شرایط چې کوم دي د هغه د لاسه دی مجبور شو چې یو علامتي خبر وکړي او بیا په هغه علامتي خبره کې هم دی خپل یو چلول اوښودل هغه کې او چې موږ به دا قبایلو کې کوم ډیولپمنټ اخراجات یې په پوره کوی زه ورته وایم چې د پنجاب چې او کاړه د ډیسټریکټ چې کوم عام کسانیان دی هغه سره چې کوم تاسو ظلم کړی دی د تیرو لسو کالو کې.
او بیا د دې سره سم په دغه ټویټس کې میجر جنرال آصف غفور دا هم وایي چې دا مهمه ده چې د بجټ چې کومه برخه کمه شي دا د قبایلي ضلعو او بلوچستان په برخه کې او کارول شي. تاسو داسې خو نه ګڼئ چرته چې دغه بجټ کې کمی او تاسو په خپلو خبرو کې ډېر واضح هم پاتې چې دغه پیسې بیا واقعي په دغه علاقو کې په دغه سیمو کې وکارول شي.
ما نظر داسې دی چې د امریکای نه 33 بلین ډالر چې کوم دی هغه په دې 13-15 کالو کې وهلي دي خړلې دي په قبایلو کې څومره صرفه وکړه زمون قبایل اوس هم په دې پکا خیل په کمپونو کې پاتې دي او خوار زار دي او کدی دا صرفه په قبایلو کولو مخکې به کولې وي. اوس د دې سره د پی ټی ایم یره د دې سره د نور د پښتنو د قام پر قوتونو یره د بل ورځې د پی ټی ایم دغه دی پرلط باندې وال ټکول دی که صرف دومره خبره وا چې ایمل ولی خان هغه پرلط تسلل دوی سره دغه یاره پیدا شو چې دا پښتانه به چرته یو ځای شو نو مسله به دی ته جوړ شي. نو دا صرف یو علامتي خبره ده دا انګریزي کې ورته وایي هوډ وینکینګ دا په سترګو کې څه خاورې اچول دي د خلکو دا څه خبره ده.
د پاکستان پوز هم تل دا لوز دا دا داوی کوي او وایي چې دوی د خپل لست د خپل کام د خپل خلکو لپاره دوی عملیات هم کړی دي سیمیم صفا کړی دي او ډېر علاقې دوی د ترهګرو نه هم پاکي کړی دي. خو یو بل موضوع او هغه دا چې په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا باندې ځنی ویډیوګانې خورول کیږي خبرې کیږي او هغه ډلې کوم چې تندره وډلې یا د پاکستان د حکومت لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا غیر قانونه ګرځول شوې دي هغه په کلومټ لګیا دي چندې راغونډوي. تاسو د اف ای ټی ایف چې کوم دا غي دروندیزونو پرانا کې کوم دی ته وګورو دغه چندو ته دغه پیسو راغونډول ته نو څه نظر لري په دې حق لبانې.
بیا هم زمارز داري چې د پاکستان د فوج مسله د پی ټی ایس پی ټی ایم سره دا نه ده چې پی ټی ایم یو وسلوال ګوندې یا غي چرته سخت دریزه موقع اختیار کړی دا یا چرته یو یو آرمډ یو وسلبند مبارزه ته آماده دي. غي تر د پاکستان فوج مسله دا ده چې کم نریټیو باندې په بیانیه باندې د پاکستان فوج یو کنټرول یو بالکل چوک هولډ هغه وایي چې کم قسم د یو گرفت وو هغه پی ټی ایم ختم کا. من خو په خوا نه دا لیکل چې په قبایلو کې د هر قسم خلک ساتلی دي هغه کې القاعده هم ده هغه کې حقانیان هم دی هغه کې د افغان طالبان هم دی تر دې هدا پورې چې د پاکستانی طالبانو سره دی چې کم قسم معاهده لیکلي دی هغه ټول دنیا ته معلومه ده. نو موږ ارز داو چې دی دا اوس هم د ګډ او بیډ خو بد طالبانو تخصیص دی کوي او دغه مسله دی کې شته. او اوس د پی ټی ایم دا خبره راپورته کړه چې دی پاکستان کې دنه او په قبایلو کې بالخصوص دا چې کوم دی ګډ طالبان ورته وایي کوم ریکنسایل کې طالبان دی هغه د امن کمیټو په شکل کې دی واپس راوستل. نو دا خبره د پسمې په علاقې کې سیدا درسته ده د دیر کې تاسو مخکیم لیدلې دي الته زاد البدر هغه خلک چې کوم په افغانستان کې وجلې شوې دي هغه واپس راوستل جنازي وشوې دغه په دې طریقه باندې دای چندې مردان نواله تر جوبه پورې دی راغونډي دا جهادیان چې کم دی او پخکارا راغونډي هغه سي نمونګر دا دی چې دی یو قبایلی سیمه هغه خلق هغه ته دی سیف پیسج راداري ولا ورکی بل قبایلی سیمه کې ډیره کی دا وزیرستان نه خلق راوستل په کورمه کې په ورغزو کې په دغه علاقو کې دی ډیره کړ بل خصوص د حقانیان دی دا مسلې ډیر وخت نه داسې راځي جاری کړی دی او دی کې اوسم د دې دا ګډو بیډ والا تخصیص روانه ده.
ډاکټر صاحب تاسو د خبرې دغه سیړنیز نظر خود دې سره سم چې پاکستان پوز بار بار دا وایي چې دغه تور نه ردوي هم کاغه په امریکا له خوا له غولي کېږي افغانستان له خوا یا د هند له خوا یا دغه شانتي د هیواد د نه نو دغه تور نه ردوي وایي چې پاکستان پوز قرباني هم ورکړې دي او هغه په یو دوه درې کې د زرګونو پښمیره کې دي او ورسره چې کم دینو بغیر د ستفریخ نه بغیر د سفرخ نه دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد چې کم دینو ګامونه اخلي. ډیر مننه کو ډاکټر تکی صاحب دی ته د وخت ورکول موږ سره خبرو کول یو جهان مننه.
هر کله
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو کتنه درته وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې په اړه څه راغلي دي. وړاندې کوونکی مختار خلیل.
افغانستان کې د امن راوستو لپاره امریکې د اتلسو کالو د جنگ نه وروسته اوس طالبانو سره د خبرو اترو لار اختیار کړی ده. د امریکې او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په موقع د افغان ملت د مختلفو ګوندونو لخوا اندېښنې ښکاره کیږي چې د امریکې د فوزونو د وتو وروسته افغانستان کې د طالبانو په ممکنه توګه بیا په اقتدار کې دراتلو پس به هغه اولسي کامیابی خوري ایری شي چې د اتلسو کالو په جنگ کې د زخت ډیرو قربانو وروسته اصلي کړی شوی دی. په دې لړ کې د افغانستان زنانه تنظیمونه په خصوصي توګه فکرمند دي چې که طالبان بیا په حکومت کې راغلل نو د ښځو حیثیت به لکه د پخوا په شان بیا ډیر سپک شي. په دې موضوع د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نامتو مرستیالې د مسعود سلطان یو تفصیلي ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرقت د مسعود سلطان د خولې دا الفاظ دي چې طالبانو سره ملاقات کې مونږ ښځو ته د ټولو نړومبې د خبرو کولو اجازه ترا کړی شو. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی د مسعود سلطان لیکلی مضمون په دوحه کې طالبانو سره د هغې د ملاقات یو تفصیل دی. مسعود سلطان د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د زنانو د پاره د اوسېدو لحاظ سره د ټولو نه خراب او خطرناک ملک دی. هر کله چې افغانستان کې روان جنگ د زنانو د پاره دا خطرې نورې هم سیوا کړې دي. لږې ورځې وړاندې د افغانستان په صدر مقام کابل کې یو زنانه خبریاله په رڼا ورځ ووجلې شوې. د دې اوږد شر فساد د ختمولو او د خبرو اترو په ذریعه د جنگ په ځای امن قائمول اوس ډیره لازمه شوې ده. هم د امن د امیدونو تر مخې د امریکې او د افغانستان د مختلفو ملي ګوندونو او د طالبانو په خپلو کې خبرې اترې شروع شوې دي. خو د دې خبرو اترو په مابین کې د اندېښنو هم سرونه راپورته کړي دي چې که طالبان په یو نوي سیاسي عمل کې شامل کړی شول نو په ښځو به بیا هغه زور ظلم راټیټ کړی شي کوم چې په کال 1990 کې د طالبانو د حکومت په دور کې روا ساتلی شوی و. مضمون نگار مسعود سلطان لیکي چې اوس وخت کې دا ممکنه او ضروري شوې ده چې طالبانو سره روانو امن خبرو اترو کې د زنانو حقونو لا تحفظ ورکړي شي. او هم په دې اراده دي 13 میاشت په دوحه کې طالبانو سره د ملاقات د پاره د افغانانو یوې جرګې سره لاړه. طالبانو سره د دغلن ملاقات نه مضمون نگار په دې نتیجه رسیدلې ده چې طالبان د ښځو د ازادۍ او د حقونو خبرې اورېدو ته تیار دي. مضمون نگار زیاته چې هغه په دویم ځل اپریل کې د 2500 افغان نفرو اغه جرګې سره دوه هاته لاړه کمی چې با طالبانو سره ملاقات کولو. دا وایي اگر کزه په سرکاري کچه نوم بللې شوی خو ماته دا یو موقع په لاس راغله چې خبرو کې ناس ټولو فریقو ته په صفاټکو کې اویم چې مونږ په تیرو 13 کالو کې د زنانو د حقونو په لړ کې شوی کامیابی په هیڅ ډول خرابېدو ته نه پرېږدو. خو د بده مرغه د افغان جرګې په زیات شمیر د طالبانو د اعتراض له سببه باضابطه خبرې اترې ناکامه شوې. خو د خبرو اترو نه یو ورځ وروسته زه دوها هوټل کې په هغو افغانانو وګرځېدم چې طالبانو سره خبرې اترې کول غوښتل، او دا شان یو ځل بیا د 24 افغانانو یو جرګه طالبانو سره د خبرو اترو دپاره تشکیل شوه چې مضمون نگاره او درې زنانه هم پکې شاملې وې. مسعوده سلطان لیکي اگر که افغان جرګه او مونږ زنانه په خصوصي توګه دې فکر کې وو چې طالبان به مونږ سره څه سلوک کوي، خو چې کله خبرو اترو ته کېناستو نو طالبانو مونږ ته د سړو نه وړاندې کورسو کې د کېناستو وینا وکړه، او د خبرو کولو موقع هم د ټولو نه وړاندې مونږ زنانه ول راکا. مسعوده سلطان وایي ما د طالبانو مشر شیر محمد عباس ستانکزی ته مخامخ زنانو تنظیمونو سره د افغان زنانو د کار کولو خبره وکړه. زما نورو دریو ملګرو زنانو د جینکو د تعلیم او د ډزبندۍ خبره یاده کا. طالبانو په جواب کې وویل چې دوی به د جینکو په تعلیم هیڅ بندیز نه لګی، او بلدا چې افغان زنانو ته به زنانو تنظیمونو سره د کار کولو مکمله ازادي وي. خو طالبان په دې خبره ټینګو چې د زنانو مسلې به د اسلام په رڼا کې اوارولې شي، ځکه چې خپل افغان اساس کې اسلام سرکاري مذهب تسلیم کړی شوی دی. طالبانو زیاته کا مونږ منو چې اسلام کې چې د زنانو د حقونو کم تعریف او وضاحت شوی دی، د افغان زنانو په ګردو مسلو به د اسلام د همدغه تعریف او د وضاحت د روح په رڼا کې خبرې کوو. هر کله چې اسلام کې د وړاندې نه د زنانو د تعلیم، روزګار او د سیاسي ژوند د حقونو تفصیل موجود دی. مضمون نگاری مسعوده سلطان د خپل مضمون په اخر کې دا خوشکن تفسیره کړې ده چې د خبرو اترو او د غرمې د ډوډۍ نه پس طالبانو په جرګه کې شاملو مونږ زنانو له جانې مازونه، خوشبویې او جوړې جامې په ډالۍ کې راکړل، او په اخر کې مونږ زنانو ته خواستکو چې د امن لپاره دعاګانې هم مونږ زنانه وغواړو.
د وایس اف امریکا ډیو د قدر منوریدونکو، اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ چې د افغانستان د پولیسو مشر او د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي که طالبان جنگ کول غواړي نو د یو جنگ سره ته هم ورسره چمتو دي. تفصیل ارباب محمود علي په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د پولیس نوې مشر ټاکل شوی دی. د نوم خوشحال سادات دی او درې سلویخت کلن دی. د هیواد د پولیس مشر کېدل یو ګران کار دی. سادات د ځانګړي ځواکونو د افسر په توګه ټوله ځواني د طالبانو سره په جګړه کې تیره کړې ده، او دا وسوال یو وار بیا فعال شوې دي. د دې باوجود چې د طالبانو سره د یورپ د ملاتړي حکومت د سولې خبرې لري نه دي چې پیل شي، خو د طالبانو مشرانو څو ورځې وړاندې لوس کړي چې د طالبانو د اهدافو ترلاسه کولو پورې به جګړه جاري ساتي. تیر د جمعې پورس په کابل کې د طالبانو لخوا د موټر ګاډي په بمی حمله کې د سلور امریکایانو ژوبل کېدل د دې لوس څرګندونه وه. خو د پولیس نوې مشر خوشحال سادات وایي که چېرې طالبان اوربند ته تیار نه وي نو د ده ځواک د دوی مخه نیولو لپاره پوره تیار دي.
مونږ خپله تیاری نیولې ده، او مونږ خو لا تر اوسه پوره قوت سره جګړه هم نه ده کړې. نو په داسې حال کې د طالبانو لپاره زما پیغام دی چې یو توپان د دوی په لور روان دی. تاسو که چېرې دې ته د ودرېدو هڅه وکړه نو ځان سره به مو والوزوي، او یا خو چې ستاسو نه ستمې دي یا افغان ولس درنه ستمې لري هغه اومنی او وسله کېږدی او په عزت سره سولې ته تیار شئ.
د سادات لپاره یوازنی چیلنج د طالبانو مرګ ژوبله نه ده. د تبا د افغانستان د 1,80,000 پولیس ځواک کې د بډو رشوتونو مخه هم نیول وي. افغان پولیس ته په نامه تنخوا ورکول کېږي. دوی ته د پولیس پوره تربیت هم نه دی ورکړل شوی، او اکثر د مقامی جنگ سلارانو یا په اداروي فساد کې د ککړ سیاست مدارانو په اشارو کار کوي. د کې افغان ملي پولیس او مقامی ملیشیا شامل ده، کوم چې په قانون د عمل درآمد کولو په ځای د نیم پوځي ځواکونو په توګه کارول کیږي. سادات منی چې په پولیس کې ډېره ګډوډي ده، خو زیاتوي چې په بډو رشوتونو کې د ککړ افسرانو په خلاف هلې ځلې شروع کړې دي. سادات د چوکې سنبالو لره په دې خوا تر دې شو پورې د بیلابل سیمو کمانډران د خپل چوکو نه لري کړی دی
نمبر اف سینیئر لیډرز اس ویل اس جونیئرز
یو شمیر اعلی او د ښکته درجه افسران نیول شوی دی او د دوی په اړه پلټنې روانې دي او دوی ته به د دوی د کړو سزا ورکول کیږي موږ به دا نه برداشت کوو چې زموږ ځواکونو ته هغه څه ور نه کړل شي چې د دوی حق دی
دا یو غټه ستونزه ده او د نور وخت ځای کول موقع هم نه لري د سولې د خبرو په اړه د غیر یقیني صورتحال سره سره په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې هم د کال په اخره کې ټاکل شوې دي د ګډوډۍ او د وسلوالو د بریدونو لیرې دا انتخابات دوه وارې وړاندې هم ځنډول شوې دي
قدر من اوریدونکو له دې سره د ډیوه خبرونه پای ته ورسېده اختر مو یو ربیا مبارک د خدای په امان.